پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، 19 بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
سر که ده مهم و خبرونو سرتی که ده هلمند پا مرکز لشکرگاه که بیگه هم ده افغان زواکونه و طالبانو ترمند جگره سویده و روستی جزیات پیه واری ده روزگان ولایت پا ده هراود ولسوالی که ده جگره پر محل ده اوشمیر قماندانان و پا گردون اتل از طالبانو ده وجل که دو ادا سوی او ده تاجکستان پا انتخاباتو که امام علی رحمان یو زل بیاد ده هیواد ده ولسمش پتوگه و تاکل سو. ده خبرونو تفصیل. د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګه هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غوم ځکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګوب لاړولې د خو کرشمیرې نه دی یاد کړې. نوموړی د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې شوې دي.
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شهر کې، نوې ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنګیز سیمه کې پریس کمیسیون فعلاً مصروف دی. عملیات دي ځانګړي کاته او منډي ځواکونه رسېدلي دي. سیمې ته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپناه او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قمندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي او دغه راز لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراود ولسوالۍ طالبانو له تېرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ یې محاصره کړل. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیلمن دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې پراتلونکو څو ورځو کې په وروښانه او سملار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
اغه لنوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلا بیلو خو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشتو وتل خو لا هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجا نه ده هوا راسوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو تباندي یو نوې سلنه خپله کړې ده. په دې سره به نوموړی د پنځم وار لپاره یو بله اووه کلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1990 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوي. اخوا په بلاروس کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شلته نه نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9مې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشری ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکنې اصلا د ګټلې خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسه او سویډن کې لابراتوارونه ښودلی چې د کرملین مخالف ناوالني په هری مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننۍ غونډه دغه ورځ د بیلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړې او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکېچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې امنیت له هم کړکېچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځانګړي ښار او واکمنې ځواکونه د دې سیمې ته وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن مصروف دی چې تر څو چې هغه لاسپاتلې سیمې بېرته تحت
پرې اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسه ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بې اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بې اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دی نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ ورځو د خبرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغوی هغه ورستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمې چې د طالبان لخوا نیول شوې وې هغلته افغان امنیتي ځواکونه رسېدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دي بېرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي ده او ګڼ خلک له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. همداراز په کابل کې وی غونډې کې بیا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند پیښې ته په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږېدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوا نیول شوې وې د هغو په اړه راسره غږېدلی. دا غږ به په اوریدونکو هم واورو. بېرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شهره کې، نوې ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې حکومتونه فعلاً مصروف د عملیاتو دي. ځانګړي کاته او واکمنډي ځواکونه د دلي سیمې ته وضعیت یې کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین اوس تلفات پکې رسېدلي دي او دمګړی هم مصروف دی تر څو چې هغه لاسپاتلې سیمې بېرته تحت.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ اوس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لوري نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او د هلمند د جګړې ورستی جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوې طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حملې هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسو ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وې، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وې او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوې وې. خو اوس هغه خلک چې هلته میشتي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دغې ژمنې څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې.
مننه ډیوی نادر. د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګانه را سره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
تکل صاحب، دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تیره ورځ د دوه بجې د طالبانو لاس ته لوېدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمه راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار درېمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکسونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډ مرکه کې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهر یې څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې هغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ. که کوم ونه ویل چې د چیرې دي عملیاتو ته، خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلور خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، په ټولو سیمو کې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د داسو کورنۍ دی. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم د دې نه لسته چې مخکې زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی برین او زی د پلنه چې ویلمن پر روډ جوړ دی او لشکرګاه ته د وګړو مرور لار ده راغلم. د تیر ورځ راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، را حرکت را کړی، او دا اوس کوم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وشي. یعنې داسې کسان هم وو چې زه یې لیدلم چې ما سره کمره وه، ولې زما نه د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارک کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، نادلی کې چې د هلمند دروازه د لیوې خونه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دا ورسالي تاسو نه مواد سیدا لشکرګاه سره په وسطه مسجد تر ټولو پر نوڅه شنا دراتي ورسالي ده. د دې ورسالي یو واسي مرکز دا څنګه د چانجر حوزه او د لوی ماندی د ملي ورته پوسټ پاتې دي. د ورسالي چې د دې جنگ ټول کې خوش شوی دی او وسوال طالبان ته چې خلکو د معلوماتو مخکې مخکې راکړل څه شي مخکې چې ځکه له موږ د تاسو کورنۍ مرکه کولې دی او کورنۍ کې تاسو چې دې تر کسان کړي ځان څه څنګه یې جوړې دي او د جنگ لپاره ماته جنسي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کوم سلسله سره وتلی دی وسط طالبان ورسره چې هغه د کوم ځینی نو مخې وای ول چې د ځینې سیمو څخه موږ په دوه دلیل تاکتیکي په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکي کتان په طلبات ورسېږي مالی ودانی ځان روان وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونی شو بیرته دا ځواکونه احیا کو او ډیر ژر د نادالی ولسوالۍ د لاس اوتري سیمې او د ښار پریم هغه بولان او د ښار څلورم هغه باباجي چې اوس سره طالبان څخه دی دا د ټول
مننه دای صاحب کلان را ته وایي چې دغه بولان او باباجي سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نختی سیمه د لشکرګا سره دا په دې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس دای نه ترلاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې له نږدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپي چمتو کړی دي
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د سړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصرالله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 2 افغانۍ.
له پیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی، 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1 نوی رایې د هېواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوې او د یوې بلې 2 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هېواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایرزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولي او نږدې 91% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال راهیسې قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یو یې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. 68 امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بیلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلي او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رایه ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایه ورکړې دي. دغو ښځینه رایه ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایه کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالېږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
آزادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کو. ناجیه ساپی د نن چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوې دي.
هشت صبح رسپانی پا کابل اولایتونو که ده نامنهیو او جنهی پیخو پا زیادی دو لیکنه کرده. راندی ده کورنه چار وزارت تر هیته اشاره شوی شده. ده وزارت جنایتکاری دلی زورواکی و قاچاق قون که دلی نیولی خوب وینای واقعیت داده چه جنایتکاری دلی لهم موجود دی او ده دلی پا یوی لایلا جناروغی بدلی شوی دی. خو رسپانی لیکلی ده ترها دا چه کارنده نوا بلکه پیخی ورستر بلی پا زیادی دو دی. ده لیکوال پا باور کچه هم اقتصادی ستونزی پا ده نام یو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نشي کېدای چې حکومت له مسؤلیته اوږې سپکې کړي. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بېغوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هره ورځ د غلاو وژنو پیښې ترسره کېږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمقل لیکونکي دا کړي چې د خلکو له پرلپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمقل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هېواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلاو تر څنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هېواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هېواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولی باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچې د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پختونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت وایاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په هکله افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسي کولی دا ماشومان ډېر زر بېرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمه ایزو رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسی ته ماشومان نیسي او وایي چې در بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي، هلته په مدرسو کې جذبوي خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېرته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېرته ترېنه استفاده کوي.
هغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزایل د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي، اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورستر بلی زیات کړی دي. همدا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نلیکی هیڅ چا تصور نه کوي چې طالبان بل خپل دری څخه په شاشي او له حکومت سره به مخامخ خبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مخ ته وړي، نو که د خدای رضا وه افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نلیکی طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي؟ 40 میلیونه افغان وګړي در څخه د سولې په تمه دي او د اوربان غوښتنه کوي چې قتل عام بند کړه، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی.